شماست خوش آمدین احمد به استودیو.
سسمی عباس مننه پوره اتبه جشوی دا ازادی راډیو د دې سات د خبرونې دا وریدون که هر کلی کوم د خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو په کابل کې د تیرې ورځې د چاودنې له نویو ترلاسه کړیو جزئیاتو خبرو او دا به هم واوري چې د شپږ ویشت ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي په کابل کې راغونډ شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له مرزي احمد زید څخه.
د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر غنی په کابل کې روسي حمله په شدیدو ټکو وغندله. په ختیځ کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې څوارلس کسان وژل شوي او د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف وایي چې د داعش پر ضد څلور ویشت هوایي حملې ترسره کړې دي. پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وغندله. د ارګ خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی په حواله وایي پر بې ګناه خلکو داسې تروریستي حمله په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تیره ورځ په یو رستوران کې چاودنې دوه تنه ووژل او پنځلس تنه نورې ټپیان کړل. په خبر پاڼه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرو ته اشاره شوې او ولسمشر غنی په حواله ویل شوي چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره هغه کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بې ګناه انسانان وژني. ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د روانې میلادي میاشتې په یولسمه په اسلام آباد کې خبري وکړي. د خبرو تمرکز بل طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي وي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش د څوارلسو وژل د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت ویان اتوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په چین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې په ننګرهار کې پنځ ویشت داعش وسلوالو کې مرزوب له اړولې ده. په دغه بریدونو کې چې تېره شپه د چین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول، څوارلس داعش وسلوال وژل شوي دي او دولس نور ټپیان شوي دي.
په ختیځ کې د داعش پر ضد پوځي عملیات له تیرو پنځو ورځو راهیسې روان دي او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان له زیمبابوې سره د پنځو یوې ورځنۍ لوبو لړۍ پیل کړې ده چې د دې لوبو لومړۍ او دوهمه افغانستان ګټلې ده او نن یې درېیمه مسابقه ده. د کرکټ بورډ مرسیال حاجي عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته د نننۍ لوبې په اړه وویل.
واکه د افغانستان د لوبډلې مورال خو پیلن ډیر کوي دی او نننۍ لوبې ته موږ ډیر شامه دي ګلرو. یو ښه خبره ده، د زمونږ تر هغه لوبغاړي راشد ارمان چې دغه ویزه مخکې نه وي سوې، دغه ویزه سوې دغه هم نیراور رسیدي د ټیم غړي دی. نو ان شاء الله زه د نن لوبې ته ډیر امیدوار یم او کچې ته نن دغه سیالۍ موږ ګټو نو د زیمبابوې سره د یو ورځنۍ سیالۍ سیریز هم د افغانستان په نامه کیږي.
نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په درې نیم بجو پیلېږي. څلورمه لوبه به د جنوري په څلورمه او پنځمه به د جنوري په شپږمه په شارجه کې ترسره شي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد څلور ویشت هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. د ائتلاف په یوه اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه راغلي دي چې تلافر سیمې ته نږدې د داعش نهه سنګرونه او څلور پلونه چې دې ډلې ترې کار اخیست له منځه وړل شوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موسل ښار شاوخوا او همداراز رمادي ښار ته څیرمه شوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د سوریې په رقه ښار کې د داعش د تیلو زیرمې نخه کړی دی. د حمله په داسې وخت کې وشوي چې د فرانسې دفاع وزیر په اردن کې هغه اډی ته ورغلی وو چې له هغه ځای فرانسوي الوتکه پوځي عملیات ترسره کوي. دغه راز عراقي ځواکونه وايي په رمادي کې د خپل واکمنۍ کړی پرخوي او د اسلامي دولت وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکی عراقیان چې د داعش تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ له ویرې سپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راووتل. د عراق حکومتي ځواکونو د تېر یک شنبې په ورځ د ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ. رمادي د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د رمادي د پولیسو مشر ویلي چې د ښار د تلاشۍ او پاکولو په عملیاتو کې د داعش دیرش مشکوک وسلوال چې غوښتلې په عادي خلکو کې پټ شي نیولې دي. مصری چارواکی وایي د نیل په سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړي له اوبو راایستلې او روغتون ته لېږدولې دي. چارواکي زیاتوي چې ډوبې شوې کښتۍ د وو کسانو د انتقال ظرفیت درلود، خو 13 تنه پکې سپارو. د اوکرين په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اور باندې مات کړی دی. د اوکرين پوځ پرون وویل چې د پنځشنبې له ورځې راهیسې په ختیځ ښار دونباس کې د دوی پر مرکزونو دوی حملې شوې دي. په دې حملو کې چاته زیان نه دی رسېدلی، خو بیلتون غوښتونکي ادا کوي چې پرون جمعه د ختیځ ښار دونسک پرې وکلي او هوایي ډګر د پوځ په حملو کې یو عسکر وژل شوی دی. بیلتون غوښتونکو ویلي چې د اوکرين پوځ له پنځشنبې راهیسې پول یوول ځله اوربند مات کړی دی. او د جرمني په مونشن ښار کې د ریل ګاډي مرکزی تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري له امله تړل شوی وو، پرون جمعه بیا پرانیستل شو، خو چارواکو ویلي چې په ښار کې وضعیت جدي دی. د مونشن د ریل ګاډي مرکزی تمځای او د ښار په لویدیځ کې د ریل ګاډي یو سټیشن د نوي میلادي کال په شپه وتړل شول. د مونشن پولیسو له اسلامي دولت داعش سره د تړلو وسلولو لخوا د انتحاري حملو د جدي ګواښ خبرداری ورکړ. د خبرداري له خبرېدو سره سم لږ تر لږه 1500 اضافي ځواکونه مونشن ښار ته ورسېدل او خلک یې د ریل ګاډي له تمځایونو وویستل. د مونشن پولیسو پرون وویل چې څېړنې روانې دي، خو په دې اړه مشکوک کسان نه دي نیول شوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه جوړ شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د کابل پرونی چاودنې یو شمېر کسان په خپلو کورونو کې ټپیان کړي.
زموږ د کوره پیښې ماته شوې ده، ماته شوې ده، کسان ته زخمیان وو.
ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړي. د سیاسي چارو د یو پاکستاني کتونکو نظر مو په دې اړه اخیستی.
چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خپه کول نه غواړي. د غینو مسئلې
په خوست کې عواید تر تیر کال زیات شوي.
زموږ د دیار لس او درنه ویل مریض کال عایدات 1.1 میلیون افغانۍ، اما د دیار لس او څلور نوي کال راټول شوي عواید 908 میلیون افغانۍ دي.
په جرمني کې تروریستي بریدونو ته اندېښنې د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې په پرتله راکمې شوي. په دې خبرونه کې ازادي راډیو ته تاسو را رسیدلې سمې سنلولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکو په ګډون 2 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون پر ټویټر ولیکل چې د پیښې په سیمه کې یو مشکوک تن نیول شوی او د پولیسو څیړنې روانې دي. وسطوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. ولسمشر اشرف غنی د حمله په شدت خندلی او ویلی دی چې هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې افغانان وژني او جګړه یې غوره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زوی پورا پور کې.
په خلیفۃ اللہ کې د پرونی حملې عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان یې ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشوه چې مالک یې افغان دی، خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د سیمې یو اوسیدونکي د چاودنې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل
زموږ د کوره پیښې ماته شوې ده، ماته شوې ده، کسان ته زخمیان وو.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکی وایي
ما کده می چې استاد بودیم، یک انفجار د می داخله هوټل شت، بعد از یک لمبه خطرناک بالا شت.
موږ تلته ولاړو چې په هوټل کې چاودنه وسوه او یو خطرناک لمبه پورته شوه. تلته زما کور دی، د کورونو شیشې ماتې سوی او ډیر خلک زخمیان وو. په کورونو کې ښځې او کوچنیان په شیشو زخمیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایتالیا ایمرجنسی روغتون پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخت سیمه کلا بند کړې وه او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د طالبانو ویان پر ټویټر ادعا کړې چې پر نوې انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یوه بهرني رستورانت حمله کړې و چې د 1400 بهرنیانو په ګډون یوشتنه پکې وژل شوي وو. په کابل کې تر حمله یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یوه څلور اړخیزه غونډه وشي. شاغلی غنی له دې خبرې سره پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ دی یو انتخاب وکړي او په زغرده وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بل غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د دې خبرو پایل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله پاړه په خبر پاڼه کې ویلي افغان حکومت به د هغو کسانو د محو کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد جګړه جاري ساتلې او وسلې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بې ګناه افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تیرې دوشنبه په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکی وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یو کاروان شوی و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و.
پر اپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي هغه کسانو چې د جګړې لار غوړه کړې ده د سولې په خبرو کې هغه کسانو ته ځای نشته. آیا دا ځل به له طالبانو سره د سولې هڅې بریالۍ شي؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو له پاکستاني کتونکو محمد تقی سره څېړلې چې وړاندې دا مرکه خبرو. خو اوس پر شو د ولایتي شوراګانو اندیشنې ته د افغانستان د شپږ ویشت ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي په کابل کې راغونډ شوي دي او دوی په خپلو سیمو کې د ترهګرو ډلو پر فعالیتونو اندیښنې شي. دوی د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي خو وایي چې دا ځواکونه د لږو تجهیزاتو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. بل لور ته د دفاع وزارت لخوا ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونه هم دا اوس د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو سره په جنگ دي او د ترهګرو ډلو ته به د خوځښت موقع ورنکړي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په هیواد کې مخ په زیاتېدونکو نامنې له یوې ورځې نه بلې ته د خلکو اندېښنې زیاتوي او دا اش لا بل ستونزه ده چې امنیتي ځواکونه ورسره جنګیږي. د هیواد د شپږشتو ولایتونو استازي چې کابل ته راغلي له همدغه ستونزو شکایت کوي. دوی دا خبرې د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وکړې. د میدان وردګو د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری وویل
د داعش کلیما په وردګو کې تر اوسه پورې نه ده پیدا شوی. دا نور اپهات نور خلکو د لاس دی پلان د ټولو امنیتي ارګانونو خواسته ده چې د خپل ماموین کې هماهنګي وکا.
د میدان وردګو ولایت چې د کابل په 100 کیلومترۍ کې پروت دی خلکو پکې له پخوا راهیسې د طالبانو د موجودیت په اړه ویلي دي. سربیره پر دې د هیواد د شپږشتو ولایتي شوراګانو استازي چې په همدې ورځ د ناوخت په نامه د یو ویبسایټ لخوا په مربوطو ولایتونو کې د ښو فعالیتونو له امله وستایل شول په خپلو سیمو کې د پرمختګ لپاره د لا هڅو خبرې هم وکړې. د ناوخت د ویبسایټ مسؤلینو وویل په څلور دېرشو ولایتونو کې د خلکو د مرکو له لارې ترلاسه کړې چې د هیواد شپږویشتو ولایتي شوراګانو ښه کار کړی دی. د جوزجان د ولایتي شورا غړي حلیمه صدف کریمی د خپل ولایت د امنیتي وضعیت په اړه وویل
در ولایت جوزجان بیشترین چالش هایی که وجود داره یکی مشکل نه
دی. وویل د جوزجان په ولایت کې کوم ننګونی دی؟ یوان امنی او بل بیکاری ده چې له هیواد د ډیرو ځوانانو د وتلو سبب شوی. دوی لګنو ستونزو سره مخ دي.
ولایت زیاتی رو برو هستن
په خاطر دې هم د ولایتي شوراګانو غړو پر نامنې او د وسلوالو مخالفینو پر ګواښونو اندېښنې کړې دي. که څه هم د ولایتي شوراګانو استازي د وضعیت د خوالي او پرمختګ لپاره د هڅو خبرې کوي خدا هم وایي چې پرمختګونه امنیت ته اړتیا لري او امنیتي ځواکونه د تجهیزاتو د کموالي له امله نشي کولی چې دغه ټولې ترهګرې ډلې په بشپړه توګه وځپي. آیا په رښتیا سره د دفاع وزارت امنیتي ځواکونو ته د تجهیزاتو په رسولو کې کمزوری عمل کړی؟ د دې وزارت ویان دولت وزیري دغه پوښتنه داسې ځوابوي.
په میدان او وردګ کې په لوګر کې یعنی د افغانستان په هر نقطه کې چې امنیت خراب وي وسلوال پوځ ځلته عملیات کوي د دې لپاره چې امنیت تامین شي او دښمن باندې ضربات واقع شي. تیرو څلوري ساعتو کې هم په ننګرهار کې زموږ د هوایي پوځونو په عملیاتو کې د دښمن یا د داعش 14 نفره وژل شوي، 12 نفره نور ټپیان دي. د پوګانو ځینې مرکزونه هم له منځه تللي دي.
که څه هم د دفاع وزارت په نام نوسیمو کې د عملیاتو او ځواکونو ته د تجهیزاتو د رسولو خبرې کوي. د اروزګان د ولایتي شورا استازی محمد ظاهر نادری وایي چې ډېر ځله یې د ناامنیو ستونزه حکومتي مسؤلینو ته ویلي، خو ځواب ورته نه دی ویل شوی. په دغه ولایتونو کې بیکاري بله ستونزه ده چې د ولایتي شوراګانو د استازو په خبره ګڼ شمېر ځوانان یې اړ کړي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي.
د افغانستان د شپږ ویشت ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي چې په کابل کې راغونډ شوي دي امنیت ته اندېښنه لري. دوی افغان ځواکونه ستایي خو وایي چې سم مجهز نه دي. دغو ځواکونو په ننګرهار کې تازه د داعش پر ضد عملیات کړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي په تازه هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لږ تر لږه څوارلس غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د داعش پر ضد پوځي عملیات په شدت روان دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب په راپور کې.
د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې له تیرو پنځو ورځو راهیسې په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي. د ښاغلي خوګیاڼی په وینا تیره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو پر پناه ځایونو بمباري شوې دي.
په ننګرهار کې شپږ ویشت داعش وسلوالو کومه ژوبله اړولې ده. په دغه بریدونو کې تېره شپه د اچین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول. څوارلس داعش وسلوال وژل شوي دي او دولس نور ټپیان شوي دي.
د ننګرهار د والی بیان زیاته کړه چې تر دې مخکې د دې ولایت په ځینې نورو ولسوالیو لکه چپرهار او هسکمینه کې هم هوایی حملې شوې او په وروستیو پنځو ورځو کې د داعش لږ تر لږه سل وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د هوایی قواوو په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه ونډه نه لري. مخکې داسې رپورټونه خپاره سوي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هڅه کوي چې په ننګرهار کې د خپلو فعالیتونو مرکز جوړ کړي. د ننګرهار د والی بیان په دې اړه چې داعش ولې په دې سیمه کې د پښې ټینګولو هڅه کوي ازادي راډیو ته وویل.
تاسو پوهیږئ چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی او دا ولایت یو ترانزیتي سړک لاره لري او د دې تر څنګ د کابل ایرما ولایت دی. دغه لارې هر مخالف کولی شي چې په اسانه ډول مرکزي ادارې ته یو ګواښ جوړ کړي. وخت نه افغان امریکي ځواکونو هر کوم چې دوی پلان درلود چې ننګرهار مرکز وګرځوي د مخې ونیوله.
د ننګرهار چارواکي وایي چې زیاتې سیمې اوس د داعش له وسلوالو پاکې کړې دي. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې د ولایت ته په اسانۍ وسلې رسیدلی شي ځکه سرحدي ولایت دی او غرنۍ سیمې زیاتې دي او د دولت په لوړه سطحه باید پر دې مسله غور وشي. د ننګرهار د والي ویان په دې ولایت کې د داعش د وسلوالو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دي ورکړي، خو وایي چې د پاکستان په ګډون د ځینې بهرنیو هیوادونو وسلوالي شای رهبري کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په ختیځو سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې زیاتې وسلې او چاودیدونکي مواد تخریب شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا کې
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
تاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او روسیې استازي د راتلونکو دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وکړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي وژغیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ وویل چې په دې ارتباط په بل غونډه بیا په کابل کې جوړ شي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل او اسلام آباد ځینې جدي او لانجمنې مسلې لري چې باید د سولې او خبرو له لارې هوارې شي. فرشتي جلالزی له پاکستانی چیرونکې محمد تقی سره په مرکه کې پوښتنه کړې چې پاکستان له افغانستان سره داسې کومه مسله لري چې غواړي د سولې لارې حل شي. ډاکټر تقی وایي
پاکستان اړه صدا ویلې کېږي نه چې هغه څه مسله لري افغانانو سره. کم از کوم ښکار نه وایي داسې خطونه افغان حکومت ته مخکې ورکړي دي. اوس هم په خبرو کې کله د ډیورنډ د کرښې ذکر کوي، بیا د ملا فضل الله ذکر کوي. او درېیمه خبره چې اکثر پاکستان لړخه کېږي هغه چې د هند او د افغانستان اړیکې کم دي، له هغې په حواله باندې پاکستان خپل یو پالیسي او افغانستان باندې مسلط کول غواړي. خو تر څو چې پاکستان دا خلک طالبان او حقانیان او دا نور دخدریزه ترګه ډلې منې کوي نه، زه دومره خوشبینه نیم چې داسې مکالمه به چېرته ډېر لرې پورې تللی شي. زما نظر دا دی چې افغانانو یو څو ریډ لاین پاکستان ته خیلی دي چې بای مثال په توګه د نوروز مارچ نه مخکې دا شی په دې باندې عمل پکار دی چې دا یرغل د پاکستان له اړخه طالبان کوي افغانستان باندې، دې باندې مکمل بندیز پکار دی، ډزبندي پکار ده. کو عمومي پرسپکټیو دا دی چې خبرې او جنگ په یو ځای نشي کېدی. زما داسې پام دی چې پاکستان غالباً دې ته تیار نه دی چې طالبان دې بار بار منی کړي، ولې چې هغوی ځان ته گنجائش پرېږدي. دا وایي چې ځینې طالبان زموږ په کنټرول کې نه دي. دا راتلونکي درې میاشتې ډېر مهمې دي. ډسکشن خو په ټول په دې باندې وي چې نمبر ون آتش بس به کله، دویم دا دی چې طالبان څه سیاسي دریځ لري، او دې کې بیا د امریکایي او د چین کردار ډېر مهم دی، ولې چې هغه پاکستان باندې فشار زیاتولی شي. چین خو بالخصوص پاکستان چین نه بغیر خوځېدې نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي، په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې به وي چې ونډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي، لکه په ښکاره دا ښکاري چې څه کوشش کوي، خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی، چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسلې، چین یو تجارتي قوت هم دی، هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم. دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي. آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي که نه دي مهم؟ پاکستان نه خپلې خوا وایي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو، مګم په ټولو یې نه لرو. نو افغان حکومت په اوربند له چا سره مطرح کوي؟ یعنی چې اصلا مقابل طرف معلوم نه دی.
داسې دي چې د ډېرو طالبانو ادرس خو معلوم دی، کوټه کې میاشت دي، کوچلا کې موجود دي. زه وایم چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سرلښکر دی، هغه بنیادي توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. د راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی چې هغه ځي؟ مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران خپله خبره په ډاګه ښکاره سپینه د نړیواله قوتونو ته پېښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم کې ډیپلوماټیک پروسه دې لپاره پکار ده. مخکې خو افغانانو دا ویلو چې دا به کابل مرکو دا جرګه به کېږي، خو بیا داسې ووتل چې د راتلونکي هفته دوه کې به دا اسلام آباد. نو مثال ما چېرته مخکې لیکلو چې نادرشاه چې دلی فتح کړ، نو چا ورته هاتي راوست. نادرشاه چې دا سورلی ده وایي چې کېنې بادشاه صاحب په ده باندې کېنې، هغه فاتح وختو. نو هغه محوت ته وایي چې انانش په دستم بده، د دې دا مهار خو مال راکا. نو وایي چې نه، د دې کې خو دا مهار به ما سره وي، دا مهار به تا سره نه وي. نو هغه وایي چې زه په دغه هاتي نه خوش وم. نو هغه وایي چې زه په داسې شی باندې سورلی نه کوم چې زما په لاس کې نه وي. نو زما که عرض دغه وي ډاکټر صاحب غني، نو هغه پروسه کې چې انانې په لاس کې نه وي، هغې نه لږ هزار لږ پام پکار دی. بالکل دا د پروسه حصه جوړول دا پروژه هم صحیح دی، دا خبرې هم پکار دي. خو چې کوم ریډ لاینز هغه ټاکلي دي، هغې باندې دې زیات ونه خوځېږي.
پاکستاني څېړونکی ډاکټر محمد تقیو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سالم محمد سالی کتنه ورته کوي.
له بریتانیا خبریدونکو ورځپاڼې انډیپندنت لیکلي چې له افغانستانه د صحي کارکونکو تېښتې د دغه هیواد روغتیایي سیستم اغیزمن کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو یې په تیرو 14 کلونو کې زیات تمرکز د افغانستان پر روغتیایي خدماتو او امنیتي برخې وکړ، خو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره دغه پرمختګونه له جدي خطر سره مخامخ دي. د لیکنې په حواله ځکه د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله په طبي برخه کې د مرستې رسونې زیات کارکوونکي له افغانستانه په وتو دي، او په دغه هیواد کې اړ کسان له جدي ستونزو سره مخامخېږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په زیاتو کلیوالو سیمو، یعنی هغو ځایونو کې چې مخکې پکښې واړه او لوی روغتیایي مرکزونه وه، اوس ګواښونه د دې سبب سوي چې له دغو سیمو طبي او روغتیایي کارکوونکي ووزي او خلک له طبي یا صحي خدماتو بې برخې سي. ورځپاڼه په دې لیکنې کې د څو ناروغانو په خاص ډول میندو وضعیت ته چې د زیږون لپاره روغتونونو ته ورځي اشاره کړې، او لیکلي دي چې ځینې میندې څو ساعتونه پر خرو سفرونه کوي او غواړي ځانونه کوم روغتون یا روغتیایي مرکز ته ورسوي، خو کله چې روغتون ته رسیږي هلته کوم صحي کارکوونکی نسته چې طبي خدمات وړاندې کړي، او دغه میندې د مرګ له خطر سره مخامخېږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له بلې خوا په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخې ته د خلکو اوږده کتارونه لیدل کېږي چې غواړي ویزه ترلاسه او له افغانستانه ووځي. په لیکنه کې راغلي که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه نسي او د خلکو تیښته دغسې روانه وي، په نږدې راتلونکي کې به په دغه هیواد کې طبي خدمات نور هم ټکه نیسي. د هندوستان چاپ سټیټسمن ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سره لیکې دی په افغانستان کې د هندوستان یوه بله بریالۍ پروژه. په لیکنه کې د سلما بند د پروژې د پرانستنې په اړه تبصره شوې چې په هغو کې افغانانو د هند بیرغ اوچت کړی و او د هندي فلمونو سندرې ویلې، له هغې جملې یما یما سندره. په لیکنه کې راغلي چې په هرات کې سلما بند د 300 میلیونو ډالرو په لګښت د هند لخوا جوړ شوی او په 2018 میلادي کال کې به فعالیت پیل کړي. د دغه بند کاسه 40 کیلومتره اوږده او 3 کیلومتره سور یا بر دی، کولی سي 240 میگاواټه برېښنا تولید کړي. یو هندي تحلیلګر ورسپنې ته ویلي د دغه بند رغونه د افغانستان بحران ته د سولې حل لپاره د هند د تعهد بل مثال دی. تحلیل کوونکي وایي دغه بند کولی سي د کابل او نوي ډيلي ترمنځ چې تاریخي او اوږده دوستي لري د همکاري یوه بله نمونه وي. سټیټسمن ورسپانه زیاتوي پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندر مودي وروستی سفر هم شایي د هند او افغانستان له اړیکو سره ارتباط ولري، ځکه چې هند وغواړي په افغانستان کې تر دې لوی نقش ولري نو د پاکستان دوستۍ ته هم اړتیا لري. سټیټسمن لیکي چې په دغسې وضعیت کې په افغانستان کې د هند پانګونه له دې جملې د سلما بند رغونه چې د هندوستان او افغانستان د دوستۍ سرحد نوم ورکړل شوی، کولی سي د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ هم د نږدېوالي زمینه برابره کړي.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې مو د سلما د بند په ارتباط واورېدل چې ټاکل شوی ده راتلونکي لمریز کال په لسګونو زره هکتار مځکه خړوب کړي او یو اندازه برېښنا تولید کړي. د اقتصاد په اړه د خوست چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله د دې ولایت حکومتي عواید 1.3 میلیون افغانۍ زیات شوي دي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر لمریز کال د عوایدو په پرتله سګنی عواید نږدې 40% لوړ شوي دي. د جمعې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي په یاد ولایت کې په یوه خبري ناسته کې د رسنیو خبریالانو او استازو ته وویل چې ښه حکومتوالي تر یوه بریده د عوایدو د فرار مخنیوی، همدارنګه د امنیتي او عایداتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډېرېدل د دې لامل شوي چې د عوایدو اندازه د تیر کال په پرتله ډېره شي. خاغلی حبیبی وړاندې ویل چې د تیر کال د عوایدو اندازه 1.8 میلیون افغانۍ وه چې سږ کال عواید تر دې مهاله 9.7 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي چې دا په سږنیو عوایدو کې 19.6% لوړوالی ښیي.
زموږ د 1300 نوي لمریز کال عایدات 1.8 میلیون افغانۍ، اما د 1300 نوي کال راټول شوي عواید 9.7 میلیون افغانۍ دي چې د پیسدۍ له مخې 19.6% او د رقم په اساس 1.3 میلیون افغانۍ زیادت خي.
خوست والي حکم خان حبیبي د عوایدو د ډیروالي لاملونه یو شمېر هغه اقدامات په ګوته کوي چې د عوایدو د ډیردو په خاطر د سیمه ایز ادارې له خوا ترسره شوي دي.
حکومتوالي د عوایدو په برخه کې د فرار نه مخنیوي، د شفافیت او حساب ورکونې میکانیزم چې الحمدلله په تیرو شپږو میاشتو کې کاملا پلیسي، بل د امنیتي او د عایداتي ادارو ترمنځ ښه همکاري او ښه همغږي وه چې د عوایدو په زیاتوالي کاملا مثبت تاثیر درلودلی ده.
خوست والي په خپلو خبرو کې د عوایدو د اوسنۍ کچې څخه هم د لوړولو ځینې لارې چارې په ګوته کړي. د ویل کچېر غلام خان بندر لاره چې تر اوسه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بنده پاتې شوې خلاصه شي او رسمیت پیدا کړي، نو د ګمرک سګنی 1500 میلیونه افغانۍ عواید به تر 8.9 میلیونه افغانۍ پورې لوړ شي. د خوست چارواکي داسې مهال په یاد ولایت کې د حکومتي عوایدو د 40% لوړوالي خبرې کوي چې همدا اوس خوست په قاچاقي او پټو لارو له ګمرکي محصول پرته مالونه داخليږي. کتون کې په دې باور دي کچېری حکومت د خپل ټولو عوایدو پر راټولولو او د راټولولو په بهیر کې د شفافیت د اصل په پلي کولو بریالی شي، نو دا عواید به د اوس په پرتله څو برابره لوړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زهیر پر اسولې سمس کې لیکي لولسمشر څخه دا غواړم چې په زرګونو بې ګناه بندیان خلاص کړي، که دوی خلاص نشي سوله بران نشي. عبدالرحمن بیا له اورزګان لیکي که طالبان سوله وکړي د خلکو اقتصاد به ښه شي، بندیان به خلاص شي، تعلیم به عام شي او مهاجرت به ورک شي. ولی محمد له لوګر لیکي 2014 کال د افغانستان د سولې کال دی. عمران محسن له ننګرهار لیکي په ننګرهار کې د داعش پر مورچلو روان بریدونه ګټور تمام شوی دی. د تیر په نسبت امن راغلی او د حکومت لده دغه دریزه مننه کوو. محمد قاسم ځواک لیکي ولسمشر غنی باید د هلمند حالات له نږدې وګوري. فضل الرحمن اسحاق لیکي له هلمنده اشرف غنی باید په هلمند کې سوله راولي. عبدالله له کابله لیکي تر هغه د بیکاري مخه نشي نیول کېدای چې خلک خپل خپلوان طالبان سولې ته تشویق نه کړي. سردار ولی سیرت لیکي له ناوې ولسوالي څخه سوله نشي راتلی ځکه چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. او د ارجمند په نوم یو اورېدونکي بیا لیکلی دی چې له طالبانو سره سږ کال سوله ممکنه ده. که دوی سوله ونه کړي د افغانستان حکومت ژمنه کړې ده چې هغوی به وځپل شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزې احمد سید څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وغندله. د ارګ خبر پاڼه د ښاغلي غنی په حواله وایي هر بې ګناه خلکو داسې تروریستي حملې په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تیره ورځ په یو رستوران کې 14 دوه تنه ووژل او 15 تنه نورې ټپیان کړل. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت یادایش د سوارلسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 3:30 بجو پیلېږي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. دغه راز عراقي ځواکونه وایي په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلولو د موندلو عملیه دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د داعش تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. مصری چارواکي وایي د نیل پسین کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړي له اوبو راایستلي او روغتون ته لېږدولې دي. د اوکرين په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اور باندې مات کړي. او د جرمني په مونشن کار کې د ریل ګاډي مرکزی تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري له امله تړل شوی وو پرون جمعه بیا پرانیستل شو. خو چارواکو ویلي چې په ښار کې وضعیت جدي دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د تیرې سیشن بي پروز د خیبر پښتونخوا ایالت په مردان شهر کې د پاکستان په یو دولتي دفتر کې ځان مرګي بریډ وشو چې لښ تر لشه شپږ ویش کسان پکې ووشل شول. په مردان کې د بریډ په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له تیر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر پوځي عملیاتو سربیره خونړی بریدونه کوي په پاکستان کې زموږ همکار په دې اړه د سیاسي او دفاعي چارو د دوو څیړونکو د څرګندونو په مټ دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې کسوم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو پوځي عملیاتو ترهګر ځپلي. خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د 13 پرز د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمیز دفتر کې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ ویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو د 2023 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضربیاضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریز بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ازرباییزم چې شروع شوی دی یا د نېشنل الیکشن پلان چې کوم دی نو دا هیڅ په نتیجه کې وخت چې هغه خونړی دا پدفونه بلګېدل هغه اوس کافي کم شوی دی. لیکن بل طرف ته چې وګورئ نو د دې جنگ جوړې چې کوم دی ډېرې خورې دي نو دا داسې په لنډ وخت کې د دې ختمولو یا دا انجام تر سوال مشکل کار دی. نو
دا یو طرف ته جنگ بروانی، بل طرف ته د جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا به سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندي وښيي.
خامخا د دې معنا دغه هم ده چې دوی دا وښيي چې وایي که تار څومره اپرېشن کړي نو موږ ژوندي یو، خو په پوره طاقت کې یو دا کار کوي شو. او دا خو مطلب دا دی چې اسان کار او پبلک راتلو ته خاص تلاشي نه وي، نو اسې دا وایي چې کوم بیا پوینټ اسان هم وي. نو په دې وجه باندې دغه دواړه باندې تېرېږي چې لکه دوی به ځان هم ښيي او دا پوینټ هم
د یادونه وردا چې تحریک طالبان پاکستان په 1315 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربېره د خیبر پختونخوا مرکز پېښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیم د برید مسؤلیت هم منلو چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویش کسان وژل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کال په نړۍ کې د ترورستي ګواښونو په ترڅ کې ولمانځل شو. په فرانسې، د جرمني په مونشان او د امریکا په نیویارک کې د ترورستي بریدونو د خونسا کولو راپورونو د نوي کال جشنونه اغیزمن کړل. د جرمني پولیسو د پنجشنبې د شپې په وروستیو کې په مونشان کې د اورګاډي دوه تمځایونه د ترورستي بریدونو له ویرې خالي کړل. فرانسوي چارواکو خبر ورکړ چې د اسلامي دولت 15 تنه یا 8 تنه غواړي چې ځان وژونکي بریدونه وکړي. فرانسې تر شپېته زره ډېر پولیس د نوي کال د جشن د لمانځلو د امنیت لپاره ګمارلي وو. د امریکا په نیویارک ایالت کې چارواکو وویل چې وطن هڅه کوله د روچستر په سیمه کې پر یوه رستورانت برید وکړي خو ونیول شو. خو د دې سربېره د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې 1 میلیون کسان راغونډ شول او د نوي کال جشن یې ولمانځه. په بروکسل کې بیا د نوي کال د جشن مراسم لغوه شول. د بروکسل ښاروال وویل غوره ده چې ځانونه په خطر کې وانهچو. په لندن کې د امنیتي ګواښونو سربېره خلکو له سترو اورلوبو خوند واخیست. په جاپان کې هم په میلیونونو کسانو جشن وکړ. د چین مرکز پکینګ ته چیرمه ممنوع ښار ته نږدې آتشبازي وشوه، خو د عادي حالت برخلاف په پکینګ کې پولیس ډېر تر سترګو کېدل. د تایلند په مرکز بنکا کې هم د نوي کال د جشن پر مهال په زرګونو پولیس ځای پر ځای شوي وو. په دوبۍ کې د آدرس په نوم درې شپېته منزله هوټل اور واخیست. دا هوټل د نړۍ د سترې ودانۍ برج الخلیفه تر څنګ دی، خو چارواکو وویل چې اور تر ډېره کنټرول شو او 14 تنه برسېرن ټپیان شول. د نوي کال د جشن د مراسمو پر مهال په دې 15 ستوریو هوټل کې د اور لګېدنې علت نه دی روښانه شوی. د فلسطین په غزه کې بیا حاکم حماس کوند د نوي کال د جشن پر مراسمو بندیز ولګاوه او هغه غربي دود وباله. حماس څرګنده کړه چې دا جشن د اسلام له اصولو سره مخالف دی. د جرمني په مونشن ښار کې بیا پولیسو پرون د ریل ګاډي مرکزی تمځای او نورې لارې چې په ښار کې د ترورستي حملې د امکان له امله تړل شوې وې خلاصې کړې. پولیسو د مونشن اوسیدونکو ته ورکړې خبرداري هم لغوه کړ، خو ویل چې وضعیت لا هم جدي دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور په دې اړه له فرشتي جلال زید څخه.
د جرمني پولیسو د پنځشنبه په ورځ د یوې ترورستي حملې د امکان له امله په مونشن کې د ریل ګاډي مرکزی تمځای بند کړ. د دې ښار په نورو سیمو کې هم د ریل ګاډي پر تګ راتګ بندیز لګول شوی و. د جرمني پولیسو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش له لوري په ښار کې د حملې د امکان خبرداري ورکړی و. خو د مونشن پولیسو پرون وویل چې په څېړنو کې څرګنده شوی چې د حملې ګواښ نشته. د جرمني د باواریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یواکیم هرمن پرون خبر اعلان ته وویل یوې ملګري استخباراتي ادارې په دې ښار کې په لنډ وخت کې د یوې ترورستي حملې د امکان خبرداری راکړی و. دوی ویلي وو چې د داعش 15 جنګیالي چې د عراق او سوریې دي د ریل ګاډي د دوو تمځایونو په ګډون د مونشن ښار په داسې سیمو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته وي ځانونه الوزوي. د جرمني چارواکي ټینګار وکړ چې پولیس په څېړنې جاري ساتي، خو د مونشن ښار د پولیسو مشر هوبرتوس اندریا وویل چې تر اوسه یې مشکوک کسان نه دي موندلي. داسې ګڼل شوی وه چې له 15 تر 8 تنو مشکوک کسان دلته موجود دي. د دوی د تر نیمایي زیاتو په اړه موږ ته شخصي معلومات راورسېدل، خو کله چې موږ په دې اړه څېړنې وکړې د دې وګړو د هویت یا ځای په اړه مو معلومات ونه موندل. د باواریا ایالت چارواکو د اوازی چې شای خبرداري له حقیقت لري وو رد کړی او ویل چې دوی یوازې د کره معلوماتو پر اساس خلکو ته داسې عمومي خبرداري ورکوي. د مونشن پولیسو پرون د خلکو غوښتنه کړې وه چې د نوي میلادي کال د لمانځلو لپاره دي هغو ځایونو ته نه ځي چې ډیره ګڼه ګوڼه وي. مونشن ښار ته په دې شپه لږته لږه 500 اضافي پولیس ورسېدل او د ښار د ریل ګاډي مرکزي تمځای له خلکو تش کړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په 2014 میلادي کال کې به د دې هیواد او ټولې اروپا امنیتي وضعیت په جدي حالت کې پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه راغونډ شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیله هر کله کوم. دا اونۍ بیا هم د یو شمېر دوستانو پیغامونه او ټلیفوني تماسونه را رسیدلې دي چې تر ډیره اوریدونکو د افغان حکومت څخه د سولې او روغې جوړې په اړه غوښتنې کړې دي. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانان د هیواد په هر ګوټ کې له جګړو او ناامنیو څخه ستړي سوي دي او غواړي نور د سولې لپاره یو ښه او مناسب لار وکتل سي. دوه دوستانو په خپلو سیمو کې د امنیت په اړه خبرې کړې او هم دا وایي چې افغان دولت دې د ګاونډي پاکستان په ژمنو او وعدو باور نه کوي. له دوی څخه به وورو، خو مخکې تر دې چې پیغامونه تورسو دا وایم چې دغه څرګندونې د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی او د اوریدونکو د ټلیفوني تماسونو او پیغامونو پر اساس د خبرونه جوړیږي. پیغامونه ته ورسو.
زه د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. زه پر ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او د طالبان پر مشر ځخ کوم. د خدای وروي ته وګوري، د قران وروي ته وګوري. دغه جنگ بس کی په افغانستان کې هیڅ ولایي کی دغه جوړي وروغ ته سره کښېنې او نتیجه ته سره ودرېږي او دغه جوړ خپل د قومي مشرانو خپل په افغانستان کې خپل په ولایت کې دغه جوړ سول او کې چې هر ولایت خپل سول راوړي خپل طالبان مقرر کړي. دا نه په پاکستان د سول راځي، نه په امریکا راځي، نه په روس راځي، نه په چین راځي. دغه د افغانستان کوندي ورندې د ملامې چې مانه کوي وسلام.
السلام علیکم. زه ایرمن ده زازې د ولسوالۍ د ګرمسیر خبره کوم. ما د افغاني تاسو زما د ډېرې ډېرې ویلې ده. نه ستا زوی، نه ستا ورور، نه زوی، نه د ملا ستا ورور، نه تلیف دنګېږي. دا خور غریب مو ګورې تر څو لاندې کوم. ګرد ما ویلې چې بیا د خیر خپل یو سوله وکړم. السلام علیکم.
زه حکمت الله يم د هلمند ولایت څخه. دلته په هلمند کې سخت جګړه روانه ده. زموږ د هیرایشي جمهور اشرف غنی احمدزی او د دفاع د وزیر څخه په کلکه غوښتنه کوو موږ سلمنجان چې دلته ذاتي ځواکونه راواستوي او د هلمند جګړه په کنټرول کې کړي او یا چې دا چې دوی په سنګین کې جګړه روانه کړې دا جګړه په باباجي کې روانه کړي. چې باباجي د ښار ګرایم امنیتی حوزه ده چې دا صفه چې شار د شار خلک ټول په تشویش کې دي. په هلمند په شار کې هیڅ کانګوره نشته، دکاندارانو ته سودای نه سر.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ حبیب الله فریادی خبرې کوم. دغه اشرف غنی سند پاکستان د پاکستان په څو بنه خو ویږي نه پاکستان دې دا چې دې به کول وادي او فروتي او بیا به دې په واده ولاړې سل واره دغه څمنه او تریبونه کړی دی او بیا نه درغله ده د سوال د خپل سولې هم د خپل اوخره د ټول مسلمانانو ورونه د ساتلو او خپل سول په مخبوز. السلام علیکم.
زه شپیکولا د بل ولایت نظر د رسول الله سره په تماس کوم. نو له سره سره په دې د خوښه چې پاکستان په سولې کې رښتینی رول لرلو به اله ده د پریږدي ځکه چې تاریخ په څوک سره نه.
بله السلام علیکم. زه افغان د هلمند ولایت خطاس په پیغام یزم. د هلمند په ولایت کې دا چې حال شروع دی زه حیران یم. د اشرف غنی د پاکستان ته ځي وایي سوله کوم چې د پاکستان ته تللی دلته طالبان عملیات شروع کړي دي او پات سو دی په خواجه خو دی او اوس په غلی توفونه ورته نیولې د غناوی د دشت خمرګه ول چې ټول مسلمانان شدي په دې ځینی کې شیدانی او ټول سر مسافر سو او دی هیڅ سر نه پسې ګرځوي زما خواهش دا دی چې زموږ اواز او صبل او ټول اشرفانی تصویر سه چې په من څه بد حالات یا
سلامونه خادم نورزان د فراه ولایت هیله کوم چې د ازادي راډیو کارکونکي اورېدونکي به جوړ تیار وي زما نظر دا دی په افغانستان کې پاکستان بربنډه لسوانه کوي څو چې افغانستان حکومت خپل په بهرني سیاست کې جدیوالی رانولی په کلکه باندې ځواب ورنه کړي دا غونډې کار څومره وشي د افغانستان لپاره به فایدهمنې نه وي که څه دوی خوشبینه وي چې د سولې خبرې به پیل شي اوس څنګه به وشي دا ټولې د رسې پروپاګنډ لکه پخوا چې دي زه وایم د افغانستان پر ملت پر او پر دولت باندې غږ کوم چې د پاکستان په خوشبینانه کړنو وعدو باندې نور نه غولېږي. السلام علیکم.
زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې ته په دې خوشحاله چې دا غوا پاکستان ته لاړم ما ته ټوپونه ډزې وکړې په قانون را ته خلک راوښتو په دې خوشحاله په پاکستان کې په وای ډګر باندې پاکستان د دوشو پاکستانیانو خپله وکړو او تا ته د څه جوړه کړه چې دا د افغانان لاس ته وي اوس دلته ته لاړې پاکستان ته په قندار کې دغه غټ بریدونه وکړل طالبان همدې پاکستانیانو وکړو او همدا باندې پاکستانیانو کوټه سل نه پر شهیدان شلو او ته تا په هیڅ تور نه لګوتې دا ته خوشاله چې پاکستان ته لاړم او دغه غونډه کې شراکت وکړو ته نه خو دې افغانان چې تمن لري چې ته مطلب په دې پاکستان ته لاړې او ته په نوډه دې وګړي یو ته تار کړی یو دلته افغانان په سری وینو کې لمبي یو ته ته سل نه پر عوام او په اردو پولیس شهیدان شلو ستاده خو دغه ستاسو خوشالي و نو چې دې پاکستان خښتن ورته دې دې نه ته مشر دې برطرفه کوټه با دې ته ولې مشر وای دا پیغام دې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما ټول مسلمانانو ته دا پیغام دی چې نو د پاکستان په خبرو اترو باندې ونه غولېږي. په خوله یوه خبره ده په زړه بله ده. اوس چې د دې حکومت سره په دې هلو ځلو باندې تېر باسي دا هیڅ کله نه سمېږي. دا خپل دولت خپل پالیسی پر مخ بیایي. دا موږ نه غواړو چې موږ وطن آزاد شي او موږ پر خپل کور او کلی کې پر قرار اوسو. زموږ دین او اسلام او قرآن دا پر مخ ولاړ شي. دا موږ سره جنګي سره وژني مو. نو زما د ټول افغانانو ته بیا خصوصا د دې افغانستان د حکومت څخه زما دا خواهشه ده چې نور دې سره خبرې اترې پرېږدي او خپل مهاجرین دې ټول راوباسي او د دوی سره د جګړه پیل کړي. موږ بالکل د دوی جګړې ته تیار یو. موږ هر وخت د دوی سره جګړه کوو تر هغه وخت پورې چې دوی زموږ د خاورې او زموږ د ولس لاس اخیستنه وي. والسلام.
زه خپل دا نظر لرم. دا هغه پاکستان دی چې څویل لسکولې د افغانستان سره د سولې او د روغې او د جوړې وعده وکړي، لیکن دوی بیا هم درواغ وایي او دوی بیا هم په باطن کې د افغانستان مطلق دښمنان دي. نو موږ خپل مسلمانانو ته داسې یایو چې نه را په دا دروازغانو باندې مه غلطېږئ، د دوی دوکې مه خورئ، په خپل مبین کې اتفاق وکړئ، اتحاد وکړئ. وسلام.
وعلیکم السلام. محترم ورور استاسو او د نورو دوستانو ژغونو مدد خبره کړه په د هیله چې په افغانستان کې تل پاتې سول راسي. لکه چې تاسو په خپل تماسونو کې د پاکستان په ژمنو د نه باور خبرې کړي، خو بلخوا افغان حکومت وایي چې د معمول سره سم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوه گاونډي هیوادونه د یو بل د امنیت په برخه کې له یو بل سره همکاري ته غاړه ږدي او د همدې هدف لپاره د افغانستان او پاکستان لوړ پوړو پوځي مشرانو په دې وروستیو کې په خپلو کې سلا کړي چې له دې وروسته په د پولي دواړو غاړو ته دا نام نه یو او مشکوک فعالیتونه پاړه لیبل سره اړیکې نیسي او په پوره همغږي سره په لیبل سره مرسته کوي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې کړې ده او وایي چې له گاونډي پاکستان سره په امنیتي مسایلو کې همغږي د افغانستان د امنیت په ګټه ده. دغه مرکه د ازادي رادیو همکار احمد شیبر کړې ده چې په سر کې جنرال وزیری د دې نوې هڅو پاړه داسې وایي.
خو موږ په تکتیکی برخه کې په سرحدي سیمو کې لکه ننګرهار یا سپین بولدک کې د قومندانانو ترمنځ باندې تل اړیکې وي. وسمشته د خط دواړو خواو ته چې کوم مسله را منځته کده هغه به سره خبرې کولې، به په تفاهم باندې سره حلوله. اوس د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هټ لاین جوړ شوی دی کچری د خط دواړو خو ته کومه پیخه رامنځته کیږي نو دوی به سره په تلیفون باندې کچری په تحقیقي برخه کې نه حلیږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي. دا د ټولو هیوادونو ترمنځ باندې داسې اړیکې وي د سرحدي مسلو لپاره او د پاکستان او افغانستان کې دپاره هم په دې خط دواړو خواو ته دغسې یو مسله ده.
دغه ورته اړیکې لکه څنګه چې اوس احیا شوي دي تاسو اشاره ورته وکړه چې پخوا هم وي د پخوا او د اوس ترمنځ د دغو اړیکو ترمنځ تفاوت څه شی دی؟
توپیر یې همدا دی چې ما مخکې تاسو ته وویل چې پخوا په تکتیکي برخه کې وو په سرحدي سیمو کې چې کوم قومندانان وو یعنی د خط دواړو خواو ته چې کوم قومندانان وو د هغوی ترمنځ به دغه اړیکې وې یو بل ته د خبر ورکولو. اوس دغه اړیکې د دوه د اوپروسین د رئیسانو ترمنځ دي فقط د دې په خاطر باندې چې د خط دواړو خواو ته که کومه پیښه کیږي یا انداختونه کیږي یا کوم مسله وي چې یو بل ته ژر خبر ورکړي. یعنی دا کومه داسې نوې خبره نه ده او دومره جدي مسله هم نه ده ځکه د دواړو خواو ته ځینې وخت کې داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د انداختونو یا یو کوم بله پیښه نو دوی په خپل منځ کې کولی شي چې یو بل سره خبرې وکړي او هغه په تفاهم باندې حل کړي.
د افغانستان حکومت له پاکستانه د راپورونو له مخې دا غوښتنه کړې وه چې که چېرته طالبان د سولې خبرو ته حاضروي که کوم طالبان په دې خبرو کې برخه نه اخلي د هغوی په ضد به مشترک دریس خپلی شي. آیا دغه رابطه له هغه سره ارتباط لري چې کوم طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي؟
څه شی چې د افغانستان حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ دي د هغې کې زما زه اظهار نظر نشم کولی مګر تنها دا مسله د زمونږ د وسوال پوځ د پاکستان د وسوال پوځ د اوپروسین د رئیسانو ترمنځ ده چې د خط دواړو خواو ته ما مخکې وویلې که کوم پیښه رامنځته کیږي یا اندختونه کیږي یا سوی تفاهم کیږي چې یو بل سره خپل خبرې شریکې کړي.
جنرال صاحب وزیري که په پوځي برخې ته راشم ستاسو په نظر له پوځي اړخه دغه رابطه څومره د طالبانو په اوښتو راوښتو کې چې د خطې دواړو خواو ته اوړي راوړي مثبت تاثیر کولی شي چې د هغوی مخه ونیسي؟
نو که چېرې دې باندې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او په رښتیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کیږي او کاغذ زمونږ د اوپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونو مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي دا بې تاثیره نه دي. یعنی ګټه شته ده بې ګټې هم نه دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و اوس به ستاسو دوستانو نور پیغامونه هم واورو چې پر بیلابیلو مسایل مو را سره شریک کړی دي.
الو السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت نه غورک ولسوالۍ عبدالشرف اړیکه کوم. ما دا خواهش کوي ورور غورک د کریزو پر ولسوالۍ باندې ډېرې زیاتې مرستې راوتلي دي خو متاسفانه چې زموږ مشران نه دي برابر په ښار کې ورته ناستې ګردې هغو مټ کړې موږ ته یوه روپۍ هم نه ده رسېدلې. تاسې راشئ د خریزونو وګورئ بهمیارات دی جین آباد دی روخانې دی بایخوش دی چوغک دی ګل آباد دی تا ټول خریزونه وشتي خو موږ ته پیسې نه دي رسېدلې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد امین خروټ له شاګیل فاری ته خبر کوم. موږ د حکومت لوړو مقامات یا پاسپورت وزارت ته دا خبر ورسېږي موږ څلور څلور څنګه میاشت کېږي پاسپورټونه هم داخل کړي دي نه راکړل کېږي دا څه وجه ده څه کیسه ده نشته او پیسې هم راسې کړي هغه قانوني حد زیاتې شپږ اووه زره افغانۍ په یو پاسپورټ هم داخل کړي.
بلې فریدون یم د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه. نو موږ د ولسمشر اشرف غني څخه غواړو چې د کمپیوټري تذکرې د زیات تر زیاتو پر خلکو باندې توزیع کړي. ټول خلک د هغه ته انتظار دي او دا د افغان کلمه چې پښکې ور زیاته سي مننه الله مو ملسه.
زه د غزنی ولایت نه خبره کوم. هیله ده چې موږ پیغام خپور شي او له چارواکو سره د ازادي راډیو کارکنان رابطه ونیسي. د غزنی ولایت د اطفالو په محبس کې چې پلانسی کې دی د اطفالو له محبس مسؤولین پولیس چې کوم شاړي جلال آبادیان حرامونې دي اول خو د موږ اطفال هم هر ورځ وایل کیږي شکنجه کیږي په کوم باور وایل کیږي زخمیان کیږي د نو هیله د مرجد شکایت په غزنی کې نشته موږ سره ولې ته هم راځي او کوي ولایت هم ما مراجعه وکړه هیڅوک د موږ شکایت نه اوري دلته ډیر ظلم وحشت او تسخو پاسه په غزنی کې روان دی اداره فاسده سره ولې فاسده محکمه فاسده ولې فاسد موږ هیله کوو له خبریالانو چې لوړ مقامات پورې د موږ شکایت ورسوي وسلام
السلام علیکم زه ایرمن د زړه ټول سوالې د ګرم سیل خبرې کوم اشرف غنی صاحب زما د ډیره ډیره هیله ده په دې د خپل ته د ګرم سیل د زړه ته د سړک په دا هوټ امبر کې یې جوړ کې بلس وره به چې راغلي دي په تماران د غنورې خوري خپل تر سره باندې دی یو تر باندې په جوړ کې نه دا وې موږ د دې کار وکړي په دې یو آیات راوځو یا یو ثړې تر مو قرار وکړي جوړې کوم خپل ډوډۍ خپل چای نو څه ته پد دا موږ نه کولای یو ډېر غلا ته دا چې په تکلیف وځه
او په همدې سره زموږ د نن ورځې د ازادي او اوریدونکو خبرونه هم پای ته رسیږي د نورو پیغامونو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
جہاں خالق محبت دگرس علام رائے اے دٹول جہاں خالق محبت دگرس علام رائے چھ زنستہ دمین